امریکا کې د نیول شوي مشکوک افغان ترورست د تحقیقاتو په برخه کې کابل له واشنگتن سره د مرستې ژمنه وکړه. د برهان الدین ربانی د ترور د پیښې د څېړنې کمیسیون وایي نتیجه یې ځکه نیمګړې پاتې شوه چې اسلام آباد مرسته ونه کړه. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله زه احمد شیبر د امان امیرزی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه اجمل ان وړاندې کوي. ان صاحب تاسو څه دي؟
په نړیوالو خبرونو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو ویایمې کلنۍ عمومي غونډې یا عمومي اسمبلۍ لپاره د نړیوالو مشرانو د راټولېدو مسله په سر کې ده. همدارنګه دغلته د کډوالو پر ستونزو د نړۍ د سلويختو هیوادونو مشرانو خبرې کړې دي او نن هم دا غونډه روانه ده. نو دغه مسلې د سیمې او نړۍ د خبرونو په سر کې.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه صافی اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د بشرانو جرګې درې پلاوی وایي امنیتي ارګانونه باید د ورزګانو وروستۍ پیښه په جدي ډول وڅېړي. په کندوز کې د شفق تصفوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شو او د افغان ښځو شبکه د بروکسل په جوړیدونکي کنفرانس کې د ښځو له بنسټونو سره د مرستو په دوام ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د ورسی بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغاني ولاسله امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال د واخان میناپال نن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
لومړني معلومات ښیي چې مزنون متحده ایالاتو یو اوسېدونکی دی او کېدای شي په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره زندګي نوي کوي. افغانستان حکومت تیار دی چې د اړتیا پر مهال
د نیویارک پولیسو دغه افغاني ولسله امریکایي وګړی احمد خان رحیمی په منهاتن سیمه کې د ورسته بمی چاودنې په تور نیولی. د افغانستان د مشرانو جرګې درې پلاوی وایي امنیتي ارګانونه باید د ورزګان د ورسته پیخه په جدي ډول وڅېړي. د دغې جرګې لومړي مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله د پیخې په اړه د سناتورانو د بحثونو وروسته وویل
کورنیو چارو د وزارت د مشرتابه نه هم دا غوښتنه ده چې د خپلو پولیسو د پوښتنې دپاره کلک ودرېږي، ښه تحقیقات وکړه او هر هغه چا چې دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی هغې ته د خپلو اعمالو سخته جزا ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په روزګان کې د پولیسو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. ویل کېږي چې وړمه ورځ امریکایي ځواکونو په روزګان کې د پولیسو په یوې پوستې بمبار کړی او اته پولیس یې وژلې. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې د دوی ځواکونو په هغو کسانو بمبار کړی چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. په کندوز کې د شفق تصفوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شو. د پامیر د شلمې فرقې رئیس ارکان بریج جنرال سید قربان موسوی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات به د شمال ختی زون په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف ترسره شي. د شفق عملیات نږدې څلور میاشتې وړاندې له کندوز نه پیل او د چارواکو په وینا چې یاد عملیات به د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره شي. او د افغان ښځو شبکه د بروکسل په جوړیدونکي کنفرانس کې د ښځو له بنسټونو سره د مرستو په دوام ټینګار کوي. د دغې شبکې د مشرتابه پلاوی ویغړي سمیره حمیدی نن خبریالانو ته وویل چې دوی د محل د بودیجې له کمښت سره مخ دي. یاده شبکه وایي افغان میرمنو د بروکسل کنفرانس لپاره خپله ځانګړې طرحه د مالی وزارت ته هم استولې. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کنفرانس تر راتلونکو 15 ورځو پورې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ویا هیوادونو د شو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له اجمل انڅ خوري.
د نړۍ مشان نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو ویمه کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 115 مشران او لسګونه وزیران به د سپتمبر تر 26 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکیچونو خبرې وکړي. په دې کې د سوریې شخړه، په نړۍ کې د اسلامي سخت دریځو لخوا بریدونه او د هغه کډوالو مسلې شامل دي چې له جګړو او بې وسلې څخه نورو هیوادونو ته تښتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د وروستي ځل لپاره د ملګرو عمومي غونډې ته وینا وکړي. بلخوا ډېر مشران له دمخه د ملګرو ملتونو په هغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دي چې پکې په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه د زیاتو کډوالو په وړاندې د نور منظم او بشري چلن اعلامیه تصویب شه. تمه کېږي چې نن به د دې سرمشریزې په دوام چې ولسمشر باراک اوباما ورغوښتي نور پاخه پرمختګونه هم وشي. روسیه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب په شمالي څنډه کې د ترهګرو د یو یرغل په وړاندې ځواب ویلی. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سه شنبه په ورځ د الشقیب سیمه کې په دې جګړه کې 40 تنه وسلوال وژل شوي. دوی ویلي چې په دې جګړه کې د وسلوالو یو شمېر موټرې هم لمنځه تللې دي. د قرغیزستان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر الماس بیک اتمبایب چې د زړه د احتمالي ناروغۍ له کبله د ډاکټر تر څارنې لاندې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کار ته نه ستنېږي. د کرغستان د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې 60 اتمبایب په استنبول کې په یو هوټل کې دی او روغتون ته د انتقال اړتیا نشته. د دوشنبه په ورځ د نوموړي مطبوعاتي دفتر ویلي و چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته خپل سفر لغوه کړی ځکه د سفر پر مهال یې په سینه کې د درد احساس کوه. د چارواکو په وینا د ډاکټرانو په لومړنیو معایناتو کې ویل شوي چې اتمبایب د زړه د ناروغۍ علامې وبخې په اتمبایب کې د زړه ناروغۍ علامې لیدل کېږي. الماس بیک اتمبایب د 2019 میلادي کال راهیسې د قرغیزستان ولسمشر دی. اوکراینی چارواکي وایي د ازبکستان یو 25 تبعي روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیولی. د اوکراین د سرحدي ساتونکو ادارې ویلي تورن کس پرون په سرحدي بندر کې چې غوښتل یې له روسیې څخه د اوکراین خارکیف ته واوړي نیول شوی. سرحدي ساتونکو د نوموړي په تڼۍ کې یوه وړه کمره او همدارنګه په جیبونو کې د ویډیو او غږ ثبتولو وسایل موندلي. نیول شوی کس د اوکراین سرحدي چارواکو ته ویلي دا وسایل وروسته له هغې چې روسیه کې د غیر قانوني استوګنې پر مهال ونیول شو له روسي امنیتي ادارو یې ترلاسه کړي. تورن د نورو څېړنو لپاره د اوکراین امنیتي ادارو ته سپارل شوی. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو لبنانی کارپوه چې له یو کال راهیسې په ایران کې نیول شوی په لس کاله بند او څه باندې 4 میلیونه ډالره جرمانې محکوم شوی. نزار زاکا چې د واشنگټن اوسیدونکی دی د 2015 کال په سپتمبر کې په تهران کې هغه مهال ونیول شو چې د حکومت لخوا په یو جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کړی و. دا کانفرنس د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په اړه و. د ایران دولتي تلویزیون او دغلته د محافظه کارو سره تړاو لرونکو رسنیو نزار زاکا د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو سره په اړیکو تورن کړی دی. امریکایي مدافع وکیل جاسون پوبلټ چې په محکمه کې د زاکا استازیتوب کوي ازادي راډیو ته ویلي انقلابي محکمې پر نوموړي په شپېتو پاڼو کې د محکومیت حکم صادر کړی. نوموړي ویلي زاکا بې ګناه دی او سیاسي ارغمل په توګه ترې د ایراني چارواکي کار اخلي. دا خبرونه
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3.4 او ټیټه 21. په کندهار کې باسمان صافي هوا به ډیره ګرمه وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 40. په غزنی کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په بامیان کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3.4 او ټیټه 21. په جلال آباد کې باسمان صافي هوا به ډیره ګرمه وي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 20. په بدخشان کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. او په ګردیز کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12.
له مرزي احمد سي په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې خبر کړ. د خبرونې په دوام به واوري چې کابل واشنگتن ته په امریکا کې په یوې تروریستي پېښې کې د څېړنې په اړه د مرستې وړاندیز کړی.
لومړني معلومات ښیي چې مزنون متحده ایالاتو یو اوسېدونکی دی او کېدای شي په افغانستان کې د اوسمهال لپاره یو زندګي نوي کوي.
د برهان الدین ربانی د ترور د پیشې کمیسون وایي چې پاکستان مرسته ونه کړه کنه بشپړه نتیجه به یې ترلاسه کړې وای. همدا مسله مې د سیاسي چارو له څېړونکي اسد الله ولوالجي سره شریکه کړې.
مرحوم استاد لس ورځې یا 15 ورځې فیس د هغه نه شروع شي ویلي وو چې موږ نه غواړو چې طالبان سره سلو وکړو.
په کندوز کې امنیتي چارواکي په دشت ارچی ولسوالۍ کې طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي.
تعداد 22 نفر دشمن کشته و 4 نفر واسطهشان از بین رفته و همچنان یک کماندان مشهورشان به نام مولوی ماویه از بین رفته.
د بلخ والی د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ.
ما توافقنامه را خواندم چې هیڅ مشکلی که موانع ایجاد بکنه و چالش کلان مطرح شوه که پروسه ناکام شوه من ندیدم.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. افغان حکومت وایي چې د اړتیا په صورت کې به په امریکا کې د بمی چاودنو په تور د نیول شوي افغان الاصل امریکایي په څېړنه کې مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپال نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل تر اوسه معلومه نه ده چې نیول شوي کس له ترستانو سره همکاري درلوده او کنه. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست وای چمتو دی چې د نیویارک او نیوجرسی په پیښو کې د تورن افغان الاصل امریکایي د قضیې په څېړنه کې مرسته وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا احمد خان رحیمي له تروریستي ډلو سره همکاري درلودله ویل چې له څېړنو وروسته به دا موضوع روښانه شي.
لومړني معلومات ښیي چې مزنون متحده ایالاتو یو اوسېدونکی دی او کېدای شي په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره زندګي نه وي کړې. د افغانستان حکومت تیار دی چې د اړتیا پر مهال باندې له تاسو سره مرسته وکړي.
احمد خان رحیمی په 1978 کال کې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپل کورنۍ سره امریکا ته کډوال شوی وو. نوموړی د امریکا د نیویارک او نیوجرسی په ښارونو کې په حملو کې په لاس درلودلو تورن دی چې دوشنبه په ورځ له پولیسو سره په نښته کې ټپي او وروسته ونیول سو. د پولیسو په وینا د نیویارک په چلسی سیمه کې د شنبه په شپه د کورنۍ بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په ځینو راپورونو کې د تورن کس د خپلوانو له قوله ویل شوي چې نوموړی څو کاله وړاندې افغانستان ته تللی و. له دغو حملو وروسته هغه افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي د امریکایانو له چلند څخه په اندېښنه کې دي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکي وایي چې دا ډول پیښې په نړیواله کچه د افغانانو باور ته زیان رسوي.
زه دغه کوم عمل چې په امریکا کې شوی دا زه دا په کلکو الفاظو باندې غندم.
زه زبیر احمد د کندهار ولایت. زه فکر نه کوم، زما فکر دی او مسل په فکر باندې چې هغه افغان دی غواړي چې موږ باندې د امریکا ته تلل دی محدود کړي.
د چارو افغان چړونکو رحم الله امین هغه څوک دی چې په امریکا کې ژوند کړی دی وای بنسټ پالنې د دې لامل شوی چې په امریکا کې چاودنی او پیښې رامنځته شي.
ولی شکست کلانتر بر جامعه خود امریکاست که کسایی که در اونجا کلان میشن بر زنا، پروسه های تربیتی، پروسه های ادغام، پروسه های شهروندی و گونه ای نیست که اونا را با فرهنگ امریکا حداقل عجین بسازه و هنوز هم اونا تفکرهای رادیکال در اونجا وجود داره.
خغلی امین وایي دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو په اړیکو او د مهاجرت په پروسه ناوړه اغیز نه کوي. خغلی امین ټینګار کوي افغان حکومت باید امریکا ته قناعت ورکړي چې تروریزم او بنسټپالنه ټوله نړۍ ته ګواښ دی او امریکا باید د تروریزم ملاتړ باندې نور فشارونه هم زیات کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
کابل وایي د مشکوک تروریست احمد خان رحمی په قضیه کې که چېرته د واشنگتن مرسته په کار وي افغانستان چمتو دی. بل لور ته په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ویلي چمتو دی په نیوجرسی او نیویارک کې د حملو په تور د نیول شوي افغان د قضیې د سپړلو لپاره همکاري وکړي. ښاغلی محب په یو بیان کې د افغان الاصل امریکایي احمد خان رحمی لخوا تروریستي حملې غندلې او ویلي دي چې افغانان د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره له امریکایانو سره درې شي. د احمد خان رحمی له نیول کېدو سره د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو شعارونه هم بدل شوي او کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن جلا جلا نظرونه ورکوي. صفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
افغانان په هر ځای کې سوله غواړي او له تاوتریخوالي او تشدد سره د مبارزې په لار کې له امریکا سره درېږي. دا په واشنگتن کې د افغان سفیر حمدالله محب د هغه بیان یوه برخه ده چې د نیویارک او نیوجرسی د وروستیو حملو په تور د نیول شوي افغان احمد خان رحمی په اړه ورکړی دی. ښاغلی محب د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې چمتو دی د امریکایي چارواکو د غوښتنې په صورت کې د احمد خان رحمی د قضیې د سپړلو لپاره همکاري وکړي. 28 کلن احمد خان چې په خټه افغان بلل شوی په نیوجرسی کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ټپي او ونیول شو. هغه د نیویارک په منهاتن کې د بمی چاودنې په تور نیول شوی چې پکې 9 کسان ټپیان شوي او همداراز په پولیسو باندې د 5 حملو تور هم پرې پوره شوی دی. د نیویارک د پولیسو کمشنر جیمز اونیل په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو په اړه رسنیو ته داسې وویل: زموږ اساسي تمرکز په دې و چې د دغو جرایمو ترسره کوونکی ونیسو. اوس چې موږ دا تورن نیولی دی، تحقیقات به په نورو اړخونو متمرکز وي. په دې تحقیق کوو چې آیا دغه نیول شوي کس په یوازې د عمل کړی که څنګه او د حملې علت څه دی. د احمد خان یو ملګري فلی جونز اسوسییټډ پرس ته ویلي چې هغه وروسته تر دې ډېر مذهبي افکار پیدا کړل چې څو کاله مخکې افغانستان ته سفر وکړ. په امریکا کې روان کال یو ځل مخکې د یو بل افغان عمر متین لخوا په اورلاندو کې حمله وشوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په نیویارک او نیوجرسي کې دغو وروستیو پیښو د خلکو ترمنځ او همداراز په راتلونکو انتخاباتو چې د کډوالۍ او په کور دننه تروریستي افکارو د زیاتېدو په خاطر اغېزمن شوي ویره خپره کړې ده. د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ترامپ ویلي: نن موږ دا شیطان ونیو، خو باید چټکه او عادلانه محاکمه یې وشي. اخوا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلنټن خپل سیال ترامپ تورن کړی چې د تروریستانو په وړاندې کارونکي ژبه د هغوی لیکو ته د خلکو د جذب کار لا پسې چټک کړی. دا وایي موږ د سی آی ای له پخواني مشر مایکل هیډن اوریدلی چې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ د تروریستانو د جلب او جذب د ډلګي مشر په توګه کارول کیږي. همدارز د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز د پخواني مشر ماتیو اولسن له خبرو پوهیږو چې دا ډول لهجه او خبرې چې ښاغلی ترامپ یې کوي زموږ دښمنانو سره مرسته کوي. تر دې مخکې هم د امریکا د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو د یو بل د ملي امنیت او تروریزم سره د مبارزې په پالیسیو تند انتقادونه کړي دي. په امریکا کې میشتې افغاني او د افغان میرمنو لپاره د میرمنو د سازمان اجرایي مشرې منیجا نادري ازادي راډیو ته وویل: افغانان هدف نه دي، خو دې حملو دا ویره زیاته کړې چې افغانان د غچ اخیستو ښکار نه شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د ترور د څېړنې پخواني کمیسون وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د رباني د وژلو پلان جوړ کړی و. دغه کمیسون ویاند او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخواني مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د استاد رباني د ترور په مسله کې له هر ډول همکاري څخه انکار کړی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخوانی مرستیال او د برهان الدین ربانی د ترور د څېړنې د پخوانی کمیسون غړی وای چې د استاد ربانی ترور کورنی او هم بهرنی ابعاد درلودل. ډاکټر زیاد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل استاد برهان الدین ربانی د ترور پلان د پاکستان د ISI لخوا په کوټه ښار کې جوړ شوی وو.
هغه استخبارات چې د دې قضیې تر شا یې لاس و ښکاره ده چې هغه د پاکستان ISI وو. هغه وخت افغان حکومت د پاکستان له حکومت څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه ادرسونه چې موږ دوی ته ورکړي وو زموږ د معلوماتو له مخې پاکستان هغه ادرسونه له منځه وړي وو.
ښاغلی زیا زیاتوي د افغانستان د ملي امنیت ادارې هغه مهال په دې برخه کې راټول کړي ټول اسناد او شواهد د پاکستان سفارت ته سپارلي وو. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس استاد برهان الدین رباني له نن څخه 15 کاله وړاندې په وزیر اکبر خان کې په خپل کور کې د داسې کسانو لخوا چې ویل کېدل د سولې پیغام یې راوړی دی په انتحاري حمله کې ووژل سو. که څه هم په ظاهر کې د برهان الدین رباني د ترور مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د استاد رباني د ترور مسؤول د پاکستان ISI بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغه مهال یې په دې قضیه کې ښکېلتیا رد کړې وه. افغان حکومت سمو د وړاندې حمیدالله نومی کس چې د برهان الدین رباني د ترور لپاره انتحاري کوونکي ته په زمینو برابرولو کې مرسته کړې وه اعدام کړ، او له هغه سره مرسته کوونکو نورو کسانو ته عدلي او قضایي ارګانونو جزا اورولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید په یاد قضیه کې د پاکستان د نه همکارۍ په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د دغه کمیسون غړي شکیبا هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
دا چې استاد ربانی د افغانستان پخوانی ولسمشر وو چې ځینو افغانانو ته رهبر هم وو، دا چې پاکستان د استاد ربانی په قضیه کې ښکېل دی، نو افغان حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
اغلی هاشمی زیاتوي نه یوازې د استاد ربانی د ترور پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو، بلکې دې ته ورته د نورو افغان چارواکو د ترور او وژنې پلانونه هم په هغه هیواد کې د ISI لخوا جوړ شوي ول. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نسی او خپل غږ اوچت کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د ترور د قضیې کمیسون وایي چې څېړنه یې د دې لپاره نیمګړې پاتې شوه چې پاکستان په دې قضیه کې همکاري ونه کړه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. له یوې مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. په همدې موضوع به له تاسو سره خبرې وکړو. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او بله شمیره د 0908-225. خو د همدې ترور د قضیې په اړه مې د سیاسي چارو د څېړونکي اسدالله ولوالجي نظر واخیست.
اخباراتي جګړې روانې په افغانستان کې موږ کولای نه شو چې وایو ټول دغه عملیات چې دي ټول د پاکستان هغه لاس ته داخل وي. نور مراجع هم شاید شته وي چې دغه پروسه عمل اجرا شو په افغانستان کې او بیا شو نه شي. مرحوم استاد لس ورځې یا 15 ورځې پیش د هغه نه چې روسي ویلي وو چې دغه طالبان روسي ګرو دي. موږ نه غواړو چې طالبان سره سل وکړو. دغه ترور شو، کمیسیون تعیین شو، هغه نتیجه هم درست پوری معلوم نده. در افغانستان دولتونه یا خلا نقوالی دقیقه افشاشید یا دلتا زورواکان و هم شاید لاس ولدی اگر اگوی شاید فشار راولی که در کمیسیون در کمیسیون و اگر کار چه اگر اونه افشا و نشی یا نتیجه گیری افشا و نشی.
که چرته ستاسو همدا خبره چې په داخل کې هم ځین فشارونه په کمیسیونونو باندې وی چې دوی نشي کولای چې خپلې نتیجې سم اعلان کړي او علني کړي، نو بیا د افغانستان حکومت په دې تور 15 کلونو کې ترننه پوري ولې هر وخت بیا د وی پیش له خاطر کمیسیون ټاکي او بیا کمیسیون جوړوي؟
یو حادثه چې وشي د سنګون یو غواوي کوي او مرادي غواوي کوي خلک یا عذاب چې هغه یو شخصیت یو حس پوری علاقه ولري بیا یو میاشت دو میاشت چې هغه تیر شي بیا هغه احساسات هغه دغه چې حرکتونه چې شوی دي بیا دغه حرکتونه خبر به هیڅ اونه دغه رسانه ته ونه وزي. این خلک بیا آرام کیږي. دغه هم یو تاکید دی چې د یو حقیقت پټ وساتل شي.
ولولجي صاحب، که چېرته بیرته د کمیسیون مسلې ته راشو، په عین وخت کې په دنیا کې چې کله یوه حادثه رامنځته شوي نو کمیسیون ورته وټاکل شي، کمیسیون یوه نتیجه واخلي او د هغې نتیجې په اساس باندې تحقیقات هم مخته ولاړ شي. یعنی کمیسیون یوه معاصره وسیله ده. څرنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو د کمیسیونونو د جوړېدو له تجربې د افغانستان حکومت استفاده وکړي تر څو دغه کمیسیونونه معاصره کارونه مخته یوسي؟
اگر شفاف توګه خپل نظر ووایي دغه کمیسیون یو غړی یو رئیس یا نور چې موثره وي اگر هم زه نه وایي.
څرنګه کېدای شي چې دا حقیقت ویلو ته راشو؟ یعنی آیا حکومت باید ډېر اختیار کمیسیونونو ته ورکړي د دوی د امنیت په باره کې ځینې کارونه وشي تر څو دا کمیسیونونه حقیقت رامنځته کړي؟
دا یو د وزارت دفاع هغه چې وو هغه قضیه چی و چهار کسی دقیقه قضیه پرست چی و اخه وید دفع داری جو ما دقیقه دمیتی لیاز نه دقیقه بل آقای هم رئیسان چیزی خدشت و داری جی اپل و داری جی اول باید حکومت و دار و نشی دقیقه نه اخه باید وید دقیقه آقا در کرده شد حکومت هم داسی و نکه اوس هم داسی نکیگی دقیقه در حکومتون کار چی نوی بول اقا مستقل نهادون بین ملی نهادون خشته دی حقوق بشری نهادون چه اقایی که دلت تکات کهوی پا جهان که اقوی ولی اقا در حقیقت مندل بخاطر اقا دقیقه تکات نکوی و دقیقه تکات نتیجه افشا نکوی دا غوی ما غږ نو سکتګی د بلندن نه هدو ما هم کشته دي.
ول ولجی صاحب مننه. ازادي راډیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اورئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-540 او بل شمیره د 0908-202-555 په همدې مسلې باندې چې برهان الدین رباني په یوه ترسي پیشه کې ووژل شو، خو بیا یو کمیسیون جوړ شو، په دې کمیسیون کې څه نتیجه وانخیستل شوه او دوی وایي چې د پاکستان کار دی او پاکستان مرسته ونه کړه. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم تاسو
ته. وعلیکم السلام، ستاسو نظر؟
محمود ایرانی هم کابل نه اړه کوي. زما په نظر باندې د کمیسیون نه څنګه کوي د کومو ته چې په مخ کې پام وکړو، ډېر ترورستي هم په افغانستان کې وو چې اکثره طالبانو په غاړه وخت او اکثره یو مخ کله چا په غاړه نه وخت. لکه موږ ته چې فکر وکړو د اورګون پیښه او د نورې درنې پیښې وو چې هغو چې افغانان شهیدان شو، افغانان اعتمام شو، کنډې اعتمام شو، نو زه وایم چې پاکستان د مرستو غوښتنه باید موږ ته د حکومت زیان ده که نه ده، او د حکومت زور معلومېږي که نه معلومېږي.
بله، مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اورېدونکی هم په لاین کې راسره دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. تاسو په لاین کې است، تاسو خپل نظر بیان کړئ. لطفا تاسو آواز اورم. تاسو په لاین کې است
اورئ؟
ګومان کوم چې تاسو زما آواز نه اورئ. تاسو په لاین کې استئ، تاسو خپل خبره وکړئ لطفا. بله، ازادي راډیو ده. د دې اوریدونکو سره مو ټلیفون رابطه قطع شو. بل اوریدونکی هم پلان کرا سره دی. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله.
السلام علیکم. دا دې د پاکستان ټاکنې دا کمیسیون خبر راشي د نور ده، دا نه پاکستان ده نه بچا ولې، بلکې خپل افغان ولس دې مرته.
مننه، ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اوریدونکی هم پلان کرا سره دی. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله.
السلام علیکم. سالی فیض جوړه بخیر.
مننه، سلامت. ستاسو نظر؟
نظر راډیو می و چلاند کتا فیکلامات موضوع وست.
موضوع دا ده چې د برهان الدین ربانی د ترور په پیښه کې کوم کمیسون د ولسمشر کرزی په وخت ټاکل شوی وو، هغه وی چې ځکه نتیجې نیمګړې وي چې پاکستان په دې برخه کې مرسته ورسره ونه کړه. ستاسو نظر سره؟
زموږ نظر خدا دی ورور چې دا عادلانه شي، عادلانه کار نه کیږي، که عادلانه کار وشي زموږ هېواد به اوس جوړ ولای. عادلانه کار نه کیږي، داسې کس نه لرو چې عادلانه کار وکړي.
مننه، ستاسو نظر مهم واخیست. ازادي راډیو یو تخنیکی همکار امان میرزا اشاره کوي چې بل اوریدونکی هم ډېر وخت په لاین کې انتظار شوی دی. بله، ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ، تاسو په لاین کې. مهرباني، ستاسو نظر؟
موضوع پاره دغه دی شبر صاحب چې دغه د چې دی حکومت کمیسیون ټاکلی دی، حکومت کمیسیون اوس پله وایي چې کمیسیون د چاور نه پاکستان همکاري ونه کړه. پاکستان مونږ سره په کومه برخه کې همکاري کړې ده چې دی اوس چې همکاري غوښتنه د پاکستان د حکومت سره کوي؟ مچورا خان چا مړ کې چا یې خپله په غاړه نه درل چې هغه څه شوه، هغه د سیاست په تر اوسه پورې ورکه.
مننه، ستاسو نظر مهم واخیست. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري.
آزادی رادیو لوونه ترو.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې سمش پرونی د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کندوز د شفق د عملیاتو په اړه باندې تاسو ته معلومات ترکو. هو هم درس به واوري چې د بلخ والی ل اسلامي حزب سره د سولې د خبرو پاړه باندې څرګندونه کړې دي. خو اوس په ازادي راډیو تستاسو یو شمېر را رسیدلو اس ام اسونو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد الله له پکتیکالی کې له اسلامي حزب سره باید ژر تر ژره د سولې تړون وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي حکومت هڅه کوي له اسلامي حزب سره ژر تر ژره سوله وکړي تر څو طالبانو ته د سولې زمينه برابر کړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. سنا سادات له میدان وردک نه لیکي له اسلامي حزب سره باید ژر تر ژره سوله وشي ځکه چې وضعیت په خرابېدو دی. عادل له خوست لیکي سوله د افغانانو حق دی کله هر چا سره وي. فرایدون لیکي له اسلامي حزب سره سوله په دې سخته ده چې د نورو تنظیمونو ګټې کمی شي. عثمان له پکتیکا پراسول سمس کې لیکلی دی زده وزیرستان کډوالیم لمور سره باید امرستي وشي. اقرا عثماني له زابل پراسول سمس کې لیکلی دی بهرني ځواکونه باید لدی ډول حمله لا سوخلی چې ملکانو ته پکې زیان رسی شي. تحصیل ځلان پراسول سمس کې لیکلی دی د ننګرهار لپاس پچیر نه البته زموږ د سیمې امنیت د سیمو خلکو ساتلی دی خو د تحصیل او روغتیا په برخه کې مرستې له دې سیمې سره چې څرنګه په کار دي هغسې نه دي شوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخ.
دا افغانستان جمهور ریاست وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د وروستۍ بمي چاودنې په تور د نیول شوي افغاني ولاسله امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر نن د 28 پراختیایي پروژو تړونونه له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. په کندوز کې د شفق تصفیوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شو. دا نړۍ مشان نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویایمې کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي. روسیه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب په شمالي څنډه کې د ترهګرو د یو یرغل په وړاندې ځواب ویلی. او اوکراین ویلي د ازبکستان یو 25 کلن تبعي روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن ورځ ناوخته د نوی ډیلی له ټیم سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د بنګلاديش له ټیم سره د درې ورځنیو سیالیو لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی دی چې د سپتمبر په 25مه لومړنۍ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په خپله تمریناتي سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر سره د هند اترا پردیش ټیم ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم د آسیا په ساحلي لوبو کې د ګډون په هدف سبا ویتنام ته ورلاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي قاسمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله په خپل ګروپ کې لومړی د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. ښاغلي قاسمی زیاته کړه چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پوره درې میاشتې د دغو سیالیو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیولی وو. او د جرمني د فوټبال لیګ بوندس لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه د دورتموندو او ولفس بورګ ټیمونه سره لوبه کوي. د جرمني د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 بجې پیلېږي. دغه سیالۍ د جرمني د ولفس بورګ ښار په فولکس واګن استډیوم کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی رډو د دې یو ساته خبری مجلې په دوام به ووري چې افغان ځواکونه د کندوز په دشتي ارچی ولسوالي کې طالبانو ته د مرجوب له داړولو ادعا کوي.
په تعداد 22 نفر دشمن کشته و 14 شان از بین رفته و همچنان یک کماندان مشهورشان به نام مولوی ماویه از بین رفته.
د بلخ والی له اسلامي حزب سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ. د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د بروکسل پر روان کانفرنس کې به هڅه وکړي چې له افغان ښځو سره نړیوالې مرستې زیاتې شي. د ولسمشر د ویان نظر هارون چخان سوري نظر مهم په دې اړه اخیسته.
په تیرو دوو کلو کې د ښځو ونډه په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیاته ده او دا کارونه نورم جدي نه دی د سام بخښته.
په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوال شکایت لري.
دلیار غټ استونزه زمشته کده بانی و د پېښور سره د کارت سیکولری اپریزي بل خصوص شمالي وزیرستان خلک اې دې غنه بلیک جوړ شو د دان اپریزي.
په کندوز کې د شفق په نوم د طالبانو پر ضد د تصفیوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شوی دی. د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دې عملیاتو په ترڅ کې د دشتیارچي پولیس والي کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي او وایي چې دا عملیات به په کندوز کې ادامه پیدا کړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي خبر ورکوي چې د افغان ګډ ځواکونو د شفق عملیات د څلورم پړاو تر نوم لاندې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل کړی دی. د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات 13 ورځ د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې پیل شو چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د مولوي ماویه په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ښاغلی موسوی زیاتوي
عملیاتو کې تحت رهبری محترم ستر جنرال مراد علي مراد در ولایت کندز آغاز
د دغه عملیات رهبری ستر جنرال مراد علي مراد په غاړه لري چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
په نام مولوی ماویه از بین رفته.
نوموړي زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په قوي مورال سره د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او وسلوال طالبان د دوی پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. د ښاغلي موسوي د خبرو پر بنسټ چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې دوام ولري څو چې دغه ولایتونه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه نه وي تصفیه شوي، نوموړی وایي چې په دې عملیات کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دغه عملیات به تر هغه پورې په کندز کې او شمال ختیځ زون کې دوام ولري څو چې دغه زون د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه نه وي تصفیه شوی. د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د 15 تندر تر نوم لاندې په کندز کې تصفیه عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې دوی وتوانېدل د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه بیرته ونیسي.
د بلخ ولی له اسلامي حزب سره د سولې د حکومت د سولې د خبرو په ملاتړ په هیواد کې د امنیت ټینګښت په تمه دی. عطا محمد نور وویل چې له هر هغه پریکړې ملاتړ کوي چې هیواد ته سوله راولي او د امنیت ټینګښت ته ګټه رسوي. د بلخ سرپرست ولی د سولې عالي شورا پر 15 کلن فعالیت انتقاد وکړ او ویل د سولې د تامینولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ له نور تفصیل سره.
د بلخ دولتي چارواکي د اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د خبرو په ملاتړ هیواد کې د امنیت د ټینګښت په تمه دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې د شهید هفتې د لمانځه غونډې په ترڅ کې وویل له هر هغه تصمیم څخه ملاتړ کوي چې هیواد ته سوله راولي. ښاغلي نور په تیرو 15 کلونو کې د سولې عالي شورا پر فعالیت نیوکه وکړه او ویل چې دا شورا ونه توانېده تر څو په هیواد کې نسبي سوله تامین کړي. عطا محمد نور په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامي سره د حکومت د خبرو اترو په اړه وویل چې د دواړو لورو ترمنځ تفاهم لیک لوستی پکې هیڅ داسې مواد نه دي شامل چې د هیواد ثبات او ملي ګټو ته تاوان ورسوي. هغه په دې اړه وویل پکې هیڅ ستونزه او موانع نه وینم چې د مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب شي. دا تفاهم لیک مې ماده په ماده لوستی او د افغانستان په خیر دی، نو له همدې وجې یې ملاتړ کوو. عطا محمد نور زیاتوي چې په څه باندې 13 ولسیزه کې حکومت په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې درلودې. په هیواد کې د بیان ازادۍ وده کړې، اقتصادي پراختیايي کارونه ترسره شوي او په مختلفو برخو کې د انکشاف شاهد یو، خو افغانان خپل یوازینی ارمان ته چې سوله او امنیت دی نه دي رسیدلي. ښاغلي نور د ملي یووالي حکومت په ولایتي او مرکزي ادارو کې د فساد پر موجودیت خبرې وکړې او ویل چې په مرکز کابل کې د مفسدینو چاره د خلکو تر غوښو رسیدلې او دوی د دولتي کسانو لخوا ځورول کیږي. د بلخ سرپرست والی وویل بهرنیان هم په فساد کې په لوی لاس شریک دي. هغه په دې اړه زیاته کړه څرنګه چې مشهور متل دی اوس چاړه د خلکو د لاسونو تر غوښې رسیدلې او خلک ځورول کیږي. دا په دې منظور نه ده چې یوازې افغانان فساد کوي، بهرنیان هم په فساد کې لاس لري او تر ټولو لوی فساد دوی کوي. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي هم په دولتي ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه شکایت کوي. دوی وایي چې د سولې پر راتلو او د امنیت په ټینګښت سره دولت په اسانه د اداري فساد مخه نیولی شي. خالد او یوسف د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي دي چې په دې اړه داسې وایي
اگر سول در کې شوه تامین شوه آن زمان
کسوله په هیواد کې تامین شي هغه مهال حکومت په اسانه د فساد مخنیوی کولای شي. د قانون تطبیق زیاتیږي او خلک هم د حکومت پر کړنو باور کوي.
فساد تا زمان در افغانستان خاتمه پیدا نمیکنه.
فساد تر هغه نه ختمیږي چې دولت له نورو فعالیتونو نه وي فارغ شوی او اساسي پاملرنه یې د فساد له منځه وړلو ته نه وي ځانګړې کړې. هر کله چې سوله راغله او امنیت ښه شو، لا فساد سره هم مبارزه شونې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 15 کلونو کې افغان دولت په هڅه کې دی چې هیواد کې سوله تامین شي او وسلوال مخالفین له حکومت سره یو ځای شي، خو د وخت په تیریدو سره ورځ تر بلې ناامني په مختلفو ولایتونو کې مخ په زیاتېدو ده.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل تلیفونونو کې اورېدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، 978 شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اکثرو غړیو د زابل ولایت پر وی امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو برید وغنده. د روزګان ولایت پر وی امنیتي پوستې د یکشنبه په ورځ د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې ویل کیږي د پوستې 8 ساتونکي وژل شوي دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوي د جرګې اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې پیشه له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او په اړه یې اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي پر پیشه یې څېړنې پیل کړي دي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د مشرانو جرګې اداري پلاوي د جرګې د امنیتي برخې کمیسیون ته دنده وسپارله چې د زابل ولایت پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو د برید پیښه د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي او دغه وزارت اړ باسي چې له عاملینو سره قانوني چلند وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د سې شنبې په ورځ د جرګې مشري په غاړه وه، د پیښې په اړه د سماتورانو تر بحثونو وروسته وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت نه دا غوښتنه ده، د کورنیو چارو د وزارت د مشرتابه نه مو دا غوښتنه ده چې د خپلو پولیسو د پوښتنې دپاره کلک ودرېږي، ښه تحقیقات وکړو او هر هغه کې چا چې دغه نادرست عمل، دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی، هغې ته د خپلو اعمالو سخته جزا ورکړي.
د اروزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې پر یوې امنیتي پوستې د یکشنبه په ورځ د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې په نتیجه کې د پوستې 8 ساتونکي وژل شوي او پوسته په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د اروزګان کندهار د لویې لارې د امنیتي پوستو قماندان حاجي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي پوستې له ډېرو کلونو راهیسې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره خوندي ساتلې ده. د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث وویل امنیتي ځواکونه باید پرته له ځنډه دغه پیښه وڅېړي.
این عملیه هوایی نیروهای امریکایی را در برابر قهرمانان
زده افغانستان د اتلانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو پر دغه برید په کلکه انتقاد کوم. هیله ده د افغانستان دفاع وزارت په دې برخه کې بې مسؤلیته نه اوسي.
که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادې پیښې د څېړلو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو نظر هم ولري، خو د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه یې خپل دریز په یوې اعلامیه کې څرګند کړی دی. په اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې ویل شوي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې افغان ځواکونه یا عام خلک وژل کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په ځینو ولایتونو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په لسګونو ملکي او پوځي کسان پکې وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا خبری ساعت په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د حکومتولۍ په برخه کې د ښځو حضور له پخوا بهتره شوی، خو د بروکسل په کنفرانس کې باید د پایداره حضور ژغ پورته شي. تمه ده چې څه باندې 2 اونۍ وروسته په بروکسل کې د افغانستان لپاره د لسګونو هیوادونو او لسګونو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر لارو چارو خبرې وشي. د افغان ښځو شبکې نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروګرامونه او پایدار مرستې کولی شي د دوی ښې راتلونکي ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی د حکومتولۍ په برخه کې د ښځو د فعال حضور ملاتړي دي او د ملي وحدت حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه کړې ده. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
د بروکسل کانفرنس ته له نږدې کېدو سره افغان میرمنې د مرستو او اوږدمهاله پروګرامونو دوام او د دوی د حقونو ورکړې ته هیله منې دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو حضور ته د پخوا په پرتله ډېر کار شوی، خو د بروکسل په کانفرنس کې باید د اوږدمهاله ګډون غږ پورته شي. د دې شبکې د مشرتابه پلاوي غړي سمیرا حمیدي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د ښځو د پیاوړتیا شبکې دا مهال د بودیجې له کمښت سره مخ دي چې له ملاتړ پرته یې اوسنی پرمختګ له ستونزو سره مخ کېدی شي.
موثریت کمک ها چالش بسیار عمده که امروز
د مرستو د اغیزمنتیا په برخه کې سترستون زچه د خزو بلابل بنسټونه اوس ورسره مخ دي د بودیجې کمښت او د خپل د خزو 15 کلونو لاسره وړنه ته زیان رسوي. موږ په نړیواله ټولنه د مرستو د دوام ټینګار کوو ځکه اوس هم موږ داسې خزې لرو چې له عادي حقوق څخه هم برخمنې نه دي.
د دې شبکې مشر سینا صافی له دې وړاندې د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویلي چې افغان میرمنو د بروکسل کانفرنس لپاره خپل ځانګړې طرحه د مالیې وزارت ته سپارلې ده. د ښځو شبکه وایي د ښځو سره د اغېزمنو مرستو د دوام تر څنګ د ښې حکومتوالۍ په برخه کې تر ولایتونو د ښځو د ونډې پراخولو، د قانون حاکمیت او د سولې په پروسه کې حکومت ته خپلې غوښتنې په ګوته کړي چې د بروکسل په کانفرنس کې ترې یادونه وکړي. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کانفرنس تر راتلونکو 15 ورځو پورې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د اویا هیوادونو او دیرش نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړیږي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبې پورز د ولسي جرګې غونډې ته وویل چې افغان حکومت دې کانفرنس ته په ټولو برخو کې بشپړ چمتووالی نیولی دی. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست وایان محمد هارون چخان سوري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د ښځو غونډې ته کار کړی او په راتلونکي کې هم ورته ژمن دی.
د افغانستان حکومت متحد دی چې د اساسي قانون پر اساس او د اسلام د دین پر اساساتو باندې ښځو ته حقوق چې ورکول سوی دی هغه ټول یاده سی ورکول سی او کومشتا سی ګورو په تیر دوه کلو کې د ښځو وانډ په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیاته ده او دا کارون نورم جدان دی د سام بخشته
حکومت او د افغان ښځو شبکه په داس وخت کې د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو اوسنی حضور ته خوشبینه دي چې دا محل څلور ښځې د وزارتونو نه یې د مرستیالانو څلور د سفیرانو څه کم سل یې په ملي شورا او نږدې 300 په ولایتي شوراګانو کې په دندو بوختی دي. د افغان ښځو د شبکې غړي روشن څیړن وایي چې دا حضور د ستایلو دی خو باید د دوام او لارنګ کېدو لپاره هم ژمنتیا وي.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 28 پراختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نن په کابل کې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال پر تړون کوونکو شرکتونو ټینګار وکړ چې د خپلو پروژو کارونه په معیاري ډول ترسره کړي، کنه دغه پروژې به بیرته ترې وګرځول شي. له کابل څخه باون کاکړ راپور لري.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي دغه پروژې به په دریو برخو سړک جوړونې، د کډوالو د کورونو لپاره د احاطې او اوبو رسولو او یو شمېر نورو برخو کې د 9.1 میلیون افغانیو په ارزښت عملي شي. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دراني د سه شنبې په ورځ تر یادو تړونونو وروسته خبریالانو ته وویل
بعضی قراردادها ممکن است تا دو سال بگیرند، بین یک سال تا دو، و بعضشان در بین چهار ماه، پنج ماه، از پنج ماه و شش ماه تا دو سال.
در شغل دورانی په خبره کچیری تړون کوونکی شرکتونه د تړون خلاف د پروژې چاري پر مخ یوسي او کارونه معیاري نوي نو قرارداد به ترې واخیستل شي. دغه 28 د بیا رغونی پروژې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي چې له دې جملې څخه 21 پروژې د 313.8 میلیون افغانۍ په ارزښت د کلیو د پراختیا او بیا رغونی وزارت د کلیو د بیا رغونی پروګرام لخوا تر سره کیږي. د کلیو د بیا رغونې وزارت د معلوماتو لمخې دروان مالیکال له پیل هیڅ دوی د ترانسپورت او بورسولو روغتیا پهنی او برښنایی برخو کې په ټولیز توګه 1015 پروژې په څلور دیش ولایتونو کې تطبیق او ګټه اخیستنې تصبر لیدي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې د 1450 میلیون ډالر په ارزښت پر 204 پروژو کاروان دي. په ورته وخت کې د هغو شرکتونو مسؤلین چې دغه تړونونه ورسره شوي وایي دوی د یادو پراختیایي پروژو په ترسره کولو کې کافي تجربه لري او یادې پروژې به په ښه توګه او پر خپل وخت سرته ورسوي. د دغه شرکتونو له ډلې څخه د یو شرکت مسؤول سایل احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د شرکت کارکوونکي ښه تجربه لري او په معیاري توګه د پروژې عملي کولو ته جدي پاملرنه کوي.
زموږ تخنیکی ټیمونه یا هغه انجینران یا هغه کوم خاص ممثل تخنیکی ټیم چې دی هغه کافی تجربه لري په دې کار کې او زموږ ان شاء الله په دې کې به هیڅ مشکل ونه لرو.
له دې سره سره چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت په افغانستان کې د بیا رغونې د زرګونو پروژو د پلي کېدو خبرې کوي خو لا هم د افغانستان په لور پرتو سیمو په ځانګړي ډول هو کې چې ناامنه دي. یو شمېر خلک له ګڼو ستونزو سر ټکوي چې د دوی په وینا باید ورته رسیدګي وشي. دوی دا شکایت هم لري چې پروژې سروې کیږي خو عملي بڼه نه غوره کوي. خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت په تیرو کې ویلي و چې یادې پروژې به تر ارزونې وروسته په تطبیقي پلان کې شامل شي. سبون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان له صادراتو یو عمده شی قرقل دی په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ خو اوس په خوست مخه کړو او هلته به د وزیرستاني کډوالو له ستونزو تاسو خبر کړو د خوست میشتو وزیرستانیو کډوالو قومي مشران وایي هغه وخت په خپلو سیمو ته ستانه شي چې د دوی لپاره په هغه ځای کې امن ټینګ شي او د ژوندانه لازمي اسانتیاوې ورته برابرې شي دوی بله ستونزه دا یادوي چې د پاکستان د پوځ لخوا تر اوسه له خوست څخه وزیرستان او کورمې ته غځېدلې لارې تړلې دي نو دوی نشي کولای چې په دې نږدې لارو خپلو سیمو ته ستانه شي نجیب الله الخیل له خوست راپور لري
په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشتان وایي چې د پاکستان پوځ د علیزیو څمکنیو او ځاځي میدان پر لارو هغو کسانو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي چې د پېښور یا بنو شناختي کارتونه یا پیژند پاڼې ولري خو د وزیرستان خلکو ته پرې اجازه نه ورکوي دوی زیاتوي په وطن کې نږدې بازارونه ړنګ شوي او دوی لپاره په اوس وخت کې هلته د برېښنا ښوونځي اوبو او روغتون هیڅ ډول انتظام نشته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي خاندراز آزادۍ راډیو ته وایي
سمرا علی زیلیار دو شیرین نو لیار دو زو زمیدون لیار دو دا پاکستان حکومت بند کړی دی په دې باندې کده بانی و د پېښور شندی کارت سی کولری اپریج دی بل خصوص شمالي وزیرستان خلک اې دغه نه بلیک جوړ شو د دان اپریج دی او د نره خلک پروګرام چې سپره جان مال او عزت محفوظ نوي دمره پر داخله په خیس کې میشتي دا غتلای نشي
یو بل تن قومي مشر ډاکټر حیات محسود هم د دوی د بیرته ستنې دوه پر وړاندې ستر خان په هغه ځای کې د ژوندانه د اسانتیاو نشتون خي او همدارنګ د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری غوښتنه کوي چې هغو کډوالو ته د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې ځانونه یې ندي ثبت کړي
ځکه ولته د کډوالو معلومات ورخې هیڅ قسم سہولیات نشته بجلی نشته سپتاینه نشته سړک نشته امنیت په ځوی اندای کثر امنیت په ځوی شل مش خپل وطن خامخا مجبور چې زرو پاس لور شي می سره یونیسیار ډرا مرسته وکړه خو میش خلک صدا دی به تعلیم دی مش خپل دا غوړي چې د کیم خلک په تشوي دی د یونیسیار دغه میش غشتنه ورسوي چې د خلک زر نظر به میټک شي د خلک ډیر مجبور دی او هر څه ضرورت لري
د زنګ محمد په نوم د سپین و امیتون اوسیدونکو د راتلونکو ژمنې لپاره کډوالو ته د زینو مرستو غوښتنه لري
حکومت یتا کو ظلم کو پرشنی نه وکړ خلک به کور به یورا که څوک افغانستان ته لور ځک باندې ته لور زمي ته خو خیمه لګی جی لارګای لګی جی که د خدا مرشوی پټی نه لګی جی دای نه ایت شایهن شته زمي ته
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وای چې د بایومیټریک له راجستره د بیلابلو تبلیغاتو له کبله تر نیمایي زیات کډوال پاتې شوی دی او له همدې کبله خلکو سره د 15 میاشتې مرستنه کیږي د کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان غوښتنه کوي چې یونیسیار د یو ځل بیا دا پروګرام پیل کړي
زمي پورا ودای کسا ګر مې جمعه غوړي بوټینا غوړي او څکسا کمباله غوړي او څکسا لارګي غوړي د سر نه د بیا د بر میټریک شریغ شي دا یو کسا څکسا خال بر میټریک چپوتی دی ها خال بر میټریک کوغو ځاګه دا تکلیف ته چودا یا وال خال سکی ما دو غلط تبلیغات په توکړو هغه په غزا باندې ځون پرشو چې ما بر میټریک
بل خو د خو ځای چارواکي وای چې وزیرستاني کډوال په خپل خواخه خوښ کی میشوي او تر کومه چې دوی په هغه ځای کې اوسیږي ځای اداره او نور مرستندوی موسسه به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي د خوست د والی وان مبارز محمد زدران وای چې د وزیرستانیو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپل ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي
دا ساجی رادیو یو ساته خبری مجله اوري دا خبری مجله په منځني صفه 12.5 پټول افغانستان کې خبري شي البته یادونه کوم چې ساجی رادیو د سهار لو د ماشام تر وبجو پوري په انټرنیټ کې هم په ساجی رادیو .com کې نیولای شي او د ماشام لو د سهار تر وبجو پوري بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12.5 په افغانستان کې خبرونه کوي په بلخ ولایت کې د قرقل پوسټ ادارې مسؤلان وایي چې د منځني اسیا هیوادونو او اروپا ته د قرقل پوسټ صادرات کم شوي دي په دې اړه په بلخ کې د قرقل پوسټ ادارې د مدیر محمد عارف څرګندونې له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب سی پراپور کې
په بلخ کې د قرقل پوسټ ادارې مسؤلان په نړیوالو بازارونو کې د افغاني قرقل پوستکي ته د تقاضا له کمیدو اندېښنه څرګندوي د دې بنسټ ادارې مدیر محمد عارف وویل چې تیر کال یې درې لکه 20,000 جلد د قرقل پوستکي د منځنۍ اسیا او اروپایي هیوادونو ته صادر کړی و خو پر روان کال کې تر دمه یې یوازې نږدې نوي زره جلده د قرقل پوستکی صادر کړی دی. ښاغلی عارف وویل چې د قرقل پوستکو ته د نړیوال بازار نشتون له امله د دوی صادرات هم کم شوي دي. هغه په تېرو شپږو میاشتو کې د قرقل پوستکي د صادراتو په اړه داسې وویل: موږ په تېر کال کې حدودا 3,20,000 تر 3,20,000 جلده د قرقل پوستکی نړیوالو بازارونو ته عرضه کړ، خو اوس یوازې 2,20,000 منځنۍ آسیا او 8,00,000 اروپایي هیوادونو ته استول شوی. په بلخ ولایت کې د قرقل پوست ادارې مسؤلان وایي چې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د اقتصادي ضعف د رامنځته کېدو او همدارنګه پکې د نامنۍ د زیاتوالي له امله په نړیوالو بازارونو کې هم د قرقل د پوست تقاضا کمه شوې ده. په بلخ کې د قرقل ادارې مدیر وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د خپلو صادراتو کچه لوړه کړي، خو ورته په نړیوالو بازارونو کې تقاضا نه ده موجوده. هغه په دې اړه وویل: تر دمه هوا لنده سړه شوې چې ډېر وپلوړل شي. په ځینو هیوادونو کې اقتصادي ضعف او ناامني لامل شوی چې په نړیوالو بازارونو کې د قرقل پوست پر تقاضا منفي اغیزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له غالۍ وروسته د افغانستان په شمازون کې د قرقل پوستکي نړیوالو بازارونو ته عمده صادرات شمیرل کېږي، چې اوس مسؤلان ورته په نړیوالو بازارونو کې د تقاضا له نشتوالي اندېښنه څرګندوي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
دا ساده رادیو په دې یو ساته خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې د افغانستان د حکومت مرستيال ویاند د وخان مینپال او په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمد الله محب ویلي دي افغانستان چمتو دی په نیوجرسي او نیویارک کې د حملو په تور د نیول شوی افغان د قضیه د سپړلو لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د ترور د څېړنې پخواني کمیسون وایي د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی د رباني د وټولو پلان جوړ کړی و او په دې قضیه کې او د قضیه پر سپړلو کې مرسته ونه کړه. په کندوز کې د شفق په نوم د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیاتو څلورم پړاو پیل شوی دی او چارواکي وایي چې په ارشیو ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان وژلي دي او د بلخ ولی عطا محمد نور له اسلامي حزب سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ.